پېښور کې د غرمې دولس بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو مشروایي کده فاټا اصلاحات عملی نشول نو د اسلام آباد په لور به احتجاجي لاریون وکړي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د تعلیم لاسمی کولو په اړه یو قانون وړاندې کړل شوی او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د شام حکومت په تیره سموده کې لږ تر لږه 1500 کسانو ته پانسیانې ورکړې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د استازو مشر شاجی ګل افریدی دړکا ورکړې چې که د فاټا اصلاحات عملی نشول نو د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون وکړي. شاجی ګل افریدی پرون په اسلام آباد کې د فاټا راتلونکي په اړه د یوې غونې وروستو مشال ریډیو ته وویل.
سیکرٹریٹ پی ایم ہاؤس پارلیمنٹ تب تالے نہ ہو صرف اگر یو سافٹ میسج دے پارا منگ راغلی ہو نن زما پا اندازہ بند نظر خلق راغلی ہو دا میسج ان شاء اللہ زما یقین دے کہ دا حکومت و حکومتی ادارے پہ بند عمل درآمد کو کی خوش بھی نہ کی نو بیا تدغلا سلو کے زر بار کا ولس لا کا خال برازی.
د قبایلی سیمو د وکیلانو ټولنې مشر اجاز مومند د پرونی غونډې وروستو مشال ریډیو ته وویل د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو مخالفت کوونکي د جمهوریت مخالفه دي. هلته د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړي شهاب الدین بیا وویل هیله لري چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې به د فاټا په اصلاحاتو خبرې وشي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې د 500 نه تر 14 کالونو پورې د هر ماشوم لپاره د تعلیم لازمی کولو په اړه یو قانون وړاندې کړی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پرون مشال ریډیو ته وویل هغه میندې او پلاران چې خپل ماشومان سکولونو ته نه لیږي د یاد قانون له مخې به ورته جرمانه او د یوې میاشتې د بند سزا ورکول کیږي. نوموړي دا هم وویل چې د تعلیم لازمی کولو قانون د ناروغه ماشومانو لپاره نه دی. عاطف خان زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا کابینې د 15 ټولګي پورې د قرآن مجید ناظره او د شپږ نا تر شپاړسم ټولګي پورې د قرآن ترجمه هم لازمی ګرځولې ده. نن سهار په بنو کې لمنډان پولیس تاڼې سره نږدې ځانمرګي برید شوی چې پکې درې پولیس زخمیان شوي دي. په سیمه کې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې پولیس تاڼې ته هم لږ زیان رسېدلی دی. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان حلقه محسود او د تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان محمد خراساني رابطه کار عاصم طارق منلې ده. د کرمې جلسې د ځوانانو اتحادیه وایي د جنوري پر 21 نیټه په پاړه چنار کې د چاودنې وروستو پولیټیکل انتظامیې څه د پاسه 500 بېګنا کسان نیولي دي. تېر مازدیګر د پېښور پرېس کلب مخې ته د پاړه چنار ځوانانو د احتجاجي ناستې یو ګډونوال جلال حسین مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې د بېګنا خلکو پر ځای اصلي مجرمان ونیسي.
مپلار چکم دے وہ بے گناہ قید کڑے رہتا تو مکین آباد او مو حکومت نہ دم اڑو سر مپلار چکم دے اگر ٹیچر دے غوی لے قید کڑے دے او چو احتجاج سنش کے سٹرائک نشی کو سٹرائک پہ باندھے او خال جلو تے بیا قید کئی او د کوم مجرم سکم دے غاب آزاد کر جی او مدا مطالبہ کو چ تقریبا 50-60 پورے کسان قید کڑی دی دا سٹول رہاش.
بلخوا د پراچنار په خیرستو د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس اي پي پي د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان په حواله ویلي وو د نیکټا مشر ته د پلټونو کولو امر کړی چې د داخله وزارت لخوا د تیر کال د نومبر په 15 او د دسمبر په 14 نیټه د جاري شوي امنیتي خبرداري باوجود هم په پراچنار کې امنیتي انتظامات ولې برابر نه وو. افغان چارواکي وایي د واورو وروستو د هیواد لرې پرتو سیمو ته د امدادي هلو ځلو لپاره د رسېدو هڅې کوي. چارواکي وایي په افغانستان کې د واورو ګټانو ښویدو له وجې لږ تر لږه 119 کسان مړه شوي دي. د قدرتي افتونو د نظم وزیر ویس احمد برماک پرون ویلي په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د واورو له وجې لږ تر لږه 90 کسان زخمیان شوي او 190 کورونه هم ویجاړ کړي دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. نن د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د شام حکومت له دمشق سره نږدې په یو پوځي جیل کې لږ تر لږه 1500 کسانو ته یو ځای پانسي ورکړې او تشدد یې پرې کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل د 2011 نه تر 2015 کالونو پورې د پانسیانو یو رپورټ تیار کړی دی او ویلي دي چې دوی اوس هم د جنګي جرمونو د شمیرو په راټولولو کار کوي. یادې داري ویلي په سید نایا جیل کې هر اونۍ د 16 نه تر 25 پورې کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي په دې کې زیاتره د اغو عامو وګړو پانسیانی شامل دي چې پرې د حکومت د مخالفت شک کیږي. نن د امریکا یو عدالت اوریدنه کوي چې آیا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا په ټولو کډوالو و اسلامي هیوادونو عارضي سفري محدودیتونه پر سر وساتل شي او کنه. په سان فرانسیسکو کې یو عدالت لدلي وزارت واشنگټن او مینیسوټا ریاستونو وکیلانو څخه غوښتي چې نن د امریکا پر وخت تر درې بجو پورې د سفري محدودیتونو بندول برقراره ساتلو په اړه خپل دلایل جمع کړي. د جنوري پر درېمه نیټه د امریکا یو عدالت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مهاجرت په اړه فرمان معطل کړ چې ورسره د و اسلامي هیوادونو ایران، عراق، شام، سومالیا، سودان، یمن او لیبیا خلکو ته د امریکا تګ لپاره یو لاره خلاصه شوه. ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر دې خبره ټینګار کوي چې د کډوالو او اسلامي هیوادونو عارضي سفري محدودیتونو په اړه فرمان له ترهګرۍ څخه د امریکا خوندي ساتلو لپاره ضروري دی. او اخیری خبر دا چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لاغو هیوادونو چې د سیمواره بللي اوغختل چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لا رخپل کړي او په ایران بندیزونه ولګوي. نتنیاهو دا غوښتنه پرون په لندن کې د برتانیا له وزیر اعظم ټریزا می سره په کتنه کې وکړه. نوموړي له ټریزا می سره تر ملاقات مخکې وویل ایران هڅه کوي چې اسرائیل له منځه اوسي، پر منځني ختیځ قبضه غواړي او اروپا، مغرب او نړۍ ته خطر پېښوي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ همکار احمد الله درته د کرنسو بای او د سبانی موسم حال وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ او یا پیسې اخستل کیږي او 100 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 144 روپۍ 50 پیسې او 144 روپۍ 90 پیسې، یو پاوند 133 روپۍ 40 پیسې او 134 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 13 پیسې او 9 روپۍ 45 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 70 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې، او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 300 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ بعد پیښور په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت و او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو د منتخب استازو او فاټا سیاسي اتحاد لخوا په اسلام آباد کې د جوړې شوې پرونی جرګې مشرانو له حکومت وغوښتل چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې وړاندیزونه زر تر زره عملي کړي کنه قبایل به لوی احتجاجي مظاهرې وکړي.
ان شاء الله زما یقین دی چې دا حکومت په باندې عمل درآمد وکړي، خو چې وی نه کی نو بیا لس لکه حال برالي.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې ماشومانو ته د وړیا او اجباري پرایمري تعلیم ورکولو پریکړه کړې ده.
100 روپۍ روز او یوې میاشتې پورې کېد کې دي شي که هغه بغیر د سوجې خپل ماشومان سکول ته یا مدرسې ته چې ته نه لیږي.
او د کورمه د ځوانانو یو اتحادیې لپاره څخه د پیښور پریس کلب ودانه مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړې. د یل حکومت غواړي چې د پړشنار د ورستې به می چودنې اصلي عاملین ونیسي.
سپوری یو قاتلم نشو معلوم کوم پولیس انتظامیه دا پی کوم دا هغه نه پکاره ته پوسو شي سپوری ودا دماکی
پر یو شمیر نور سمې زو هم دراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هله د مشال رادیو سروسی دا هم ولنه موجود. پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د خلکو منتخب استازو او آل فاټا سیاسي اتحاد پرون د غیوات په پلازمین اسلام آباد کې د فاټا د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع یو جرګه را بدلی وچ پکې دغه منتخب استازو په وینا لک تر لګه 100 قبایلو ګډون وکړ. په جرګه کې حکومت غوښتنه وشوه چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې وړاندیزونه زر تر زره عملي کړل شي. د کمیټې په راپور کې وړاندیز شوی چې قبایلی سیمې باید په خیبر پختونخوا صوبې ورګړې کړل شي، خو هم په اسلام آباد کې څو ورځې وړاندې د پختونخوا ملي او امیګون لخوا پر همیاده موضوع شوی د یوې جرګې ګډونوالو بیا غوښتنه وکړه چې د فاټا لوسیدونکو باید وپوښتل شي چې هغوی له خیبر پختونخوا سره یو ځای کېدل او کنه ځان ته یوه جلا صوبه غواړي. له اسلام آباد محمد عمران رپورټ راکوي.
د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون د قامی اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې دوی هیله لري چې د کابینې په غونډه کې به د فاټا په اصلاحاتو خبرې کیږي، خو اوس وخت راغلی چې اف سی آر قانون ختم شي، کوم چې ډېر نږدې ښکاري، او که بیا هم د کابینې په دې غونډه کې پرې بحثونه شو نو په راتلونکي کې به پې ضرور کیږي.
زه د حکومت د یو ګوند د ممبر په حیثیت باندې زه هغوی ته ریکوست کوم، مهرباني وکړئ دا د عوام آواز دی، نن یې واورئ. که تاسو چېرې دا ونه کوئ، نن موږ د سټیج خلک پې غور کوي، سبا به راته په میدان کې کوي. بعضې خلک د پولیټیکل سکورنګ لپاره چې هغې په خپل وخت کې چپ پاتې شوي، هغې چې سټیج ته وخېږي د خپل سیاسي بارګینګ لپاره هغې په پارټو الزامات شروع کړي، اف سی آر به ختمېږي.
په قامی اسمبلی کې د قبایلی استاذ او پارلماني مشر شاجی ګل افریدی ویل چې دا جرګه یو پیغام وو چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې شاملېدو نه څوک پر شا شو نو دوی به د احتجاج په توګه پارلمان او سیکریټریټ بندي. په پلویه شمیره کې به اسلام آباد ته د احتجاج په شکل کې راځي.
دا خو صرف هغه یو سافت میسج دی لپاره موږ راغلی وو، نن زما په اندازه باندې لزره خلک راغلی وو. دا میسج انشاءالله زما یقین دی چې دا حکومت او حکومتي ادارې په باندې عمل درآمد وکړي، خو چې وي نه کی نو بیا ته دغو لا په سلو کې ضرب ورکوه لس لکه حال به راځي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن مشال ریډیو ته ویل چې ټول قبایل د خیبر پښتونخوا سره شاملېدل غواړي، او دا غوښتنه کوي چې په راتلونکي ټول ټاکنو کې دی د صوبایي اسمبلی انتخابات په قبایلي سیمو کې هم وکړی شي. دوی رواج ایک یا بل کوم قانون نه مني، بلکې نیخ په نیغه د پاکستان د 1903 د آئین تر مخه خپل حقونه غواړي.
موږ چې غواړو هغه سي چې د 1903 اساسي قانون غواړو، کابینت اجلاس دی، موږ امید لرو چې په کابینت کې دغه مسله حل کړي او دغه صدر ته ولیږي چې په دې باندې اعلان وکړي. که دوی دا ونه کړي نو موږ به یو میاشت پس ټول قبایل واپس به اسلام آباد ته راځو، او د دې دنه به اله واپس ځو چې د خپل ځان سره دغه کومه زموږ مطالبه چې ده چې موږ د خبر ځان سره یو.
د فاټا وکیلانو ټولنې مشر اجاز مومند ویل چې څوک د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې په شاملېدو خفه دي یا مخالفت کوي، دا په اصل کې د جمهوریت مخالفت دی.
دوی څنګه ځان تر جمهوری پارټو مشران وایي چې دوی د دغه فیصلې خلاف ورزي کوي؟ نن خو زموږ سره دلته قبایل میډیا موجود ده چې څومره خلک موجود دي، هغوی په یو پیج باندې دا خبره کوي چې موږ موجوده قومي اسمبلی کې چې کوم بل پروت دی دا د فورن منظور کړی شي. که فاټا په پښتونخوا کې شامل نه شوه، د پاکستان سالمیت، د پاکستان پاتې کېدل دا ډېره ناممکنه خبره ده.
د قبایلي سیمې د مشرانو دا جرګه په داسې حال کې شوې چې نن د دوشنبه یا نهې په ورځ د وفاقي کابینې غونډه کېدونکې ده، او د دې نه څو ورځې وړاندې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او جمعیت العلماء اسلام هم د قبایلي جرګې په نوم په اسلام آباد کې یوه غونډه کړې وه چې پکې دا غوښتنه شوې وه چې د فاټا د راتلونکي فیصله دې د فاټا ولس وکړي او د لړکې دې ریفرنډم وکړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې د صوبیا غ ماشومان چې عمرونه د 15 او 14 کلونو ترمنځ وي او ناروغ نه وي به هرومرو ښوونځیو ته د وړیا زده کړو ترلاسه کولو لپاره لیږدول کیږي. د حکومت په خبره هغه میندې او پلرونه به جرمانه او یا هم بندي کړل کیږي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته نه لیږي. حکومت دا هم ویلي چې په پرایمري سکولونو کې به یوازې او یوازې ښځینه استادانې پر دندو ګماري. حکومت خپل دغه پریکړه د یوې قانوني طرحې په ترڅ کې د پښتونخوا اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړې دي. د اسمبلی په پرونۍ غونډه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اجرایوي فرمان غندنه هم وشوه چې له مخې د وو اسلامي هیوادونو د وګړو امریکا ته پر سفرونو محدودیتونه لګول شوي دي. له پیښوره خالد خان رپورټ راکوي.
دا ګل په ماهام خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یو قانون د منځوریدو لپاره وړاندې کړی شو. دا کوم تر مخه د 15 کلونو پورته هر ماشوم تر 14 کلو پورې تعلیم حاصلول لازمی وي، او کوم مور پلار چې خپل ماشومان مکتب ته نه لیږي هغوی ته به سزا ورکول شي. دا قانون چې د پښتونخوا د تعلیم وزیر آصف خان اسمبلی ته وړاندې کړو د مخکې نه صوبایي کابینې منظوري ورکړې ده. د اسمبلی غونډې وروسته آصف خان مشال ریډیو ته وویل چې تر 14 کلو پورې تعلیم د حکومت ذمہواری ده، خو چې بیا کوم ماشوم ناروغه یا لیونی وي هغه د پاره سکول کې داخلېدل لازمی نه وي.
15 کلونو والا تر 14 کلو پورې چې کوم ماشومان دي هغه فری او کمپلسری ایجوکیشن به داغي د پاره. چې کوم داسې ماشومان چې سکول ته نه راځي نو داغي والدینو تبا کاغي سره سوال ریزن نه، نو بیا به 100 روپۍ ورس او یوې میاشتې پورې اغي تکات کې دي شي که اغي بغیر د سوجې خپل ماشومان سکول ته یا مدرسې ته چته نه لیږي.
آتف خان زیات تکړه چې دا پښتونخوا کابینه تر 15 جمعات پورې د قران ناظره او بیا د شپږم جوات نه تر دولسم ټولګي پورې د قران د ترجمه سره زده کړه هم لازمی وګرځوله. دغه شان پرایمری سکولونو کې بعد تر پنځم جماعت پورې زنانه استادانې ماشومانو ته سبق ښایي.
کیبینټ دا اپروول مو غشته چې کوم ډیر زیات ماشومان دي پرایمری سکولز کې پنځم پورې چې په هغه کې به سړی استادان نه ورورو چې کوم ځاړ دي هغه به کلیر شي او دا غي نه پچ نه کوم سکول دي په ټوله دنیا کې د پرایمری سیکشن ټیچینګ چې نه صرف زنانه کوي نو په دیو جماند موږ چې کوم ټیچرز برتی کوو نو به فیمیل ټیچرز برتی کوو په پرایمری ټوټل 100% پرایمری سکول کې به فیمیل ټیچرز دي.
خو بیا د عوامي نیشنل پارټي د اسمبلی غړي جعفر شاه اول چې د آئین آرټیکل سیستم اعلان دی هر ماشوم ته ابتدائی تعلیم ورکول د ریاست یا د حکومت ذمہواری ده او نور صوبو کې د مخکنه د قانون منظور شوی دی خو دا بد مرغه په دغه پوره پوره عمل نکیږي.
دا واحد صوبو چې په دې کې دغه آرټیکل 25A هغه امپلیمنت شوی نو او وست دی امپلیمنت کونو دی راځي درسته د موږ په خیر راځي.
دا پښتونخوا اسمبلی کې د امریکای د صدر ډونلډ ټرمپ لاړه د ځنی اسلامي هیوادونو وکړو باندې د سفری بندیز په حق لهم یو قرارداد منظور کړی شو او د امریکای حکومت نه وختونه شو چې مانانو باندې دغه بندیزونه زر تر زره لری کړی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بنو پولیس وایي نن سهار وختي یو ځانمرګي بریدګر له بارودي موادو ډک یو گاډي پر منډان تانې ورخیژولې چې دغه چاودنې په نتیجه کې د پولیسو درې سرتیري ژوبل شي او د تانې ودانې ته زیان رسیدلې ده. د پیښې ذمہواري د تحریک طالبان حلقه مسعود په نوم د وسلوالو یوې ډلې قبول کړې ده. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
د پولیسو په وینا نن سهار وختي خودکش بریدګر د بارودو ډک گاډي د بنو تانا منډان مین گیټ ته جګړولې چې په نتیجه کې درې پولیس والا ژوبل شوي دي. پولیس وایي د چاودنې په ترڅ کې د تانې دروازه او کمرو ته جزوی تاوان رسېدلې خو د دوی په وینا دغه چاودنه کې څوک وژل شوی نه دي. پولیس وایي ځانمرګي بریدګر تانا ته د داخلېدو هڅه کوله چې په گیټ موجود اهلکارانو د لرې نه ورته د ودرولو اشاره وکړه او سمدستی د بارودو ډک گاډي والوځو. پولیس وایي د چاودنې په نتیجه کې درې اهلکاران لږ ژوبل شوي چې د خطرې نه بهر دي. پولیس اهلکار پیر مسرور وایي
گاډي والا د منډان تڼې ته درې کسانو دوه سپیون دي یا وزرده پټې زخمیون دي سیریت نه دي. گاډیونه مړینه د خو نقصان ورغله د پاس نه رسه نشته پشه تقریبا څه په بندې پنځه بجې ټایم چې د گاډي والا د خودکار خو پشه ختم ده ډېر باري نشته پشه سر ته پرېشن بالکل سٹارټ تک روي نه پریم خپل ټوله موجوده دي سکیورټي درې ټوله په حرکت سره راغلي دي.
تحریک طالبان حلقہ مسعود او د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی رابطاکار اعظم طارق د پیخې ذمہواری قبول کړې. مشال تا د نامعلوم ځای څخه ټلیفون پلیکا وویل چې څو ورځې وړاندې دوی د تحریک طالبان پاکستان سره یو شوي چې د هغې وروسته یې دغه اولنې حمله وه. پولیس وایي دوی په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي او د پیښې په اړه یې تحقیقات شروع کړي. د یادونې ده چې 2009 کال کې هم په یاده تانه ځانمرګي برید شوی و چې په نتیجه کې یې ټوله تانه د ځمکې سره سمه شوې وه. د ضربې ازب عملیاتو وروسته بنو کې د پولیسو په تانه دغه اولنې برید و. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د کورمی یو شمېر ځوانانو له پرون مازیګر راهیسې د پېښور پریس کلب ودانۍ مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی له حکومت غواړي د پاړچنار د وروستۍ بمې چاودنې په تړاو نیول شوي بې ګناه خلک خوشي کړي. د دې ځوانانو په خبره ځایي انتظامیه او پولیس پر ځای د دې چې د پېښې اصلي عاملین ونیسي د سیمې عام وګړي ځوروي. غلام غوس تفصیل راکوي.
دا احتجاجی ناستا دا پیخور پریس کلب سرا سلما دا پاڑچینار یوت الائنس پنوم دا کرمی قبائلی سیمی دا زوانانو لخوا پیل شوی دا. دوی وایی دا جنوری پا یوشتم نیتا دا پاڑچینار پا سبزی مندهی کی تربمی چودنی روستو دا هوی بیگونا مشاران نیول شوی دی. د احتجاجي ناستې پر مهال جلال حسین نومي یو تن مشال ریډیو ته وایي،
مو پلار حکم دی او بې ګناه قید کړی دی، د مکې نه بعدې قید کړی دی کنه، او مو حکومت نه دم وړو سره مو پلار حکم دی، دغه ټیچر دغه ویلې قید کړی دی، څه بغیر بې ګناه او څه احتجاج څوک نشي کوي، سټرایک نشي کوي، سټرایک په باندې او خال جلو ته بیا یې قید کوي، او د کوم مجرم حکم دی هغه آزاد ګرځي، او حکم بغیر حکم مظلومان خالی هغه جلو ته بیا حکومت نه اهلی دی وغټه مدا مطالبه کوو چې تقریبا 50-60 پورې کسان قید کړي دي، دا سټول لري خاصي.
یو بل تن رضا عابدی مشال ریډیو ته وویل، په کورم کې د 14 وروستو تل عام وګړي زورلې شوې دي،
پرشنار کې کومه دمکه وشو دي کې د مو وینام تل شولا او دي کې ګرفتاریا مو نه وشولو دي کې د سیم شي وي کوم شهدا شي وي د مغو غرانو نه ګرفتاریا نه شي وي، یعنی دا غو وډونه مړ دي، دا غو پلاران مړ شي وي، نو بیا ګرفتاریا مغو نه شي وي، نه په مسلسلې کې مودل ته احتجاج نس کړل دي، او دا یو دمکه نه دي، د مو پرشنار کې دا مسلسل اتمه دمکه ده چې کیږي خود دې سره ریزلت نو آؤٹ پٹ نه شو کیږي، یعنی اوسه پوری یو قاتلم نه شو معلوم کوم پولیس انتظامیه دا کوم پی کوم دا نور کوم اداري دي هغه نه پکاره ته پوسو شي صدا سو پوری ودا دما کیږي.
د پاډا چینار د ځوانانو د ټولنی د خبر پانی تر مخه د 28 جنوري په 14 کې ټول ویش کسان وجل شوی او لساتیا نور کسان په دغه 14 کې جوبل شوی. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا ما خام تر شپگو.
د جنوبی وزستان د یو شمیر کلو اوسیدونکي د ژوند د بنیادی اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایتونه کوي. دوی وایي د روغتیا، د ماشومانو د تعلیم او د دوی د لویو لارو جوړولو په برخه کې حکومت تر اوسه هیڅ مرستې ورسره نه دي کړې. دا قبایل د خیبر پختونخوا له گورنر او د جنوبی وزستان له پولیټیکل انتظامی غواړي چې د ستونزو حل ته جدي پاملرنه وکړي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
پسویلی وزیرستان سوڈر غگ شے دے مسعود کا بالیانو دے لندنی شاخ لنگر خیل یوش مرکلی دے سڑک دے غاڑے نہ لرے پکال پغرونو کش پراتا اسے دن کی دے جوان دے بنیادی ضرورتوں نا انورو حکومتی شگڑو نا بے برخے پاتے دی دے کلی ٹھیٹ سروے کیوں اسے دن کا حیات خان وی آئی
پجنگ سے ملے پوتے وے آڑانگے شپان آورا سے مشتہ منزری اسے ملے ملے 130 کوری نے بھی ٹوٹل
حاجی گلادین دسی میں محرومی بدالی پدارنگ بیانوی
47 نار اخرا تر نن تاریخ پیرے دی مش پا علاقی کشی دننا ندے زکے ڈانگے نس کو لینا نماند راسی ناس پا تالینا مال ماوی شیو دے انسانیونے خلیہ دا مش پا کومنٹ پاکستان تا دا اپیل لاری چی دی مش علاقہ تا دا سے اب سارون رو ولا رہے چی دا دی مش دی علاقی ترتیب وکو پای وی والا کاکش دننا پالا کاوی مارے بے زمین دے میرا بودی جی او دے بے دے واجہ نا میرا خپل ہندا سے انسانیوں اور مال ماوی شی دا دا سے شمر کا چھے تن دے دروازے مڑی جی پش
دے کچ کی او سے دن کا حبیب شاہ یائی
میرا صاحب سکول نہ سالا جن کا سکول نہ سالا دے ول کے سکول نہ سالا وی سارا سڑک شریف خل پر غلب دنا پورتا تقریبا ڈے علاقہ بے سڑک نہ سے پوتے شگی دو میرا کی بیمرن مشی دا میرا صاحب پکاٹی نہ پسول کا صاحب پشوندی وری بجنزا بننے
ضربت خان ایب خیل جاتاوی
نہ سڑک نہ سا نہ مندرا سیستا نو ڈانگیستا کا نام دیا کومات طرف امیز دا ہے شاید نہ دا میرا سوائی مہربانی دا وسی چھ میر علاقہ دا وکسی روڈینا بودی دا وکسی چھ میر سرا امداد وسی کا نام
دے دغے سی میں دے وسے دن کے دے بے واسے غریب بھائی نامے چھ سینیٹر محمد صالح شاہ قریشی خبر کا اغوی سوویل وار وائی زنے
دا اطراف دا سی دی چھ دا دیر تے تعلیم پہ لحاظ سرا ہاں دے اسپتال دے علاج معالجی پہ لحاظ سرا ہاں دے دی پہ لحاظ سرا ہاں دا علاقی پتہ شوی دی حکومت چا کما دخت اب پا ہر لحا سرا وکسی دے سکولی نا دی دے اسپتالی نا دی یا دے دی مشکلات دی یا دے رو دی مشکلات دی چی دا مشکلات دے پا احسنا طریقہ سرا پا تکمیل تاورا
دا غو کا بالیانو دا غشتنا ہم وکڑا چا دے پشتنخوا گورنر او دے سولی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیا چاروا کی دے ہاں لشکی دے دوی پلوری ہم اخور وارا وی سیلاب ماسو مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ریڈیو دا
په کورمه کې د زیاتې واورې ورېدو له وجې د دغه سیمې لویې لارې تړل شوي او د خلکو عادي ژوند زخت زیات اغېزمن شوی دی. پولیټیکل انتظامیه وایي د بره کورمې اکثره لارې یې له واورو پاکې کړي او د پړه چمکنی لارې د خلاصولو لپاره هلې ځلې روانې دي. طارق اورگزے نور حال کوي.
د تابع خونی خیلو ملک بدی زمان مشال رډیو توای د پړه چمکنی مرکزی لارې چې اواله پړه چنار په کډمان او بلل صدې خارا په مسوزو او لده تلې ده تر دوه فوټو پورې واوره د کې دورستا تړل شوې دي.
سرپا خوی درا تبه کمل بز سکرام وغیرہ دا خلق سر دروازی تودو بی دروازی نو دالی را مکمل بانده تر اخسی دا انگورای مخرانه گندو دردار وچه درا تبه تنگای
دمنزنی آبرا کرمه پا حدودو که پرچم کنی یا وغریز اسی مادا چرتا که خونه خیل حجی خیل لسیانی غربینا او دخواجک کبیلو شاوخوا تر یو لکو پوری خلق و سیگی دستی می سیدولا جان مشال لڈیو توای خلق لخپلو کرونو نشی وطل آجوان ده سخ متاثر شویده
جن خلق پکرون کے موثرا دی وہ دا خوراک تنگیم رغلی دے لکا تک را تک نکی کی اسپتالونا نشتا دی نا آلتا کی موسا دا صحت دی سہولات نشتا دی سمو مریض اغوی دا بوزو
دا صحت کرم طاہر خان مشال لڈیو پلاری لپولوٹیکل انتظامی او اختل چی زرد زرد دی لاری پرانستالو لپارا گامون او چت کری
بیماری نشوڑا لے مڑے وشی مڑے نشوڑا خرچی گوڑی باز بان دی بواد نمتلی باغا و سمو تا زرد زرد روڑ تا انتظام خپاری بلدزار شی ول چی وجی زمو روڑ تا پوشی زرور تا
نمنځنی کور میں تحصیلدار فضل الدود مشال لڈیو تویل پسیما کے بڑے زر لارے د پرانستل لپارا د دوی لخوا حلی زلی پیل شی
منگا زین دغه سره کنټیسټس د تم شوی دا چې یرا تاسو من سره سنا سهر په کوم کم چاغه ایریاز کې سکیمونه کوي نو دا غوی په تر باندې د مختلف مګا ټیکټر او بلډ لوګر چې کومه دغه په ذریعہ باندې کوشش کوو چې دا لاندې چې څنګه موږ کولاو چې د خلکو ته
معلومات در مخا په کورما کې په تیر سورځو کې دومره وره وردل دا چې نه یوازې د پړه چمکنی بلکې د بره کورمه په بوړکی خرلچی بغدای زیړان کړمان کرخیلا شرمخیل او نور مختلفو سیمو کې هم لارې تړل شوې دي. پولیټیکل انتظامیا وای د بره کورمه چې په کومو ځایونو کې لارې تړل شوې وي له هغو وره لري کړې شوې ده او خلک قربان دي وست تک را تک کول شي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
په ممندو کې د سرکاري سکولونو زده کوونکي ماشومان درسي کتابونه نه لري. دغه سکولونو د استادانو په خبره حکومت تیر کال په سیمه کې تعلیمي ایمرجنسي ولګوله او ژمنه وکړه چې ماشومانو ته به وړیا درسي کتابونه ورکوي، خو په وینا یې چې حکومت خپلې دغه ژمنې لا هم نه دي پوره کړې. شانواز ترکزه له سیمې رپورټ راکوي.
په محمد ایجنسی کې د پرایمری او میډل سکولونو یو شمیر ماشومان لا هم د وړیا کتابونو محروم دي. وړي تعلیمي کال یې په روانه میاشت کې پوره کیږي. د کال 2018 په جنوري کې گورنر خیبر پختونخوا لخوا تعلیمي ایمرجنسي لګولې شي وه چې ویل شي چې ګرین هغه ماشومان باید سکولونو ته راوستل شي چې سبقونه نه وای. ولی د وړیا تعلیمي پالیسۍ د لاندې ورته ډیر کتابونه ورنکړل چې تعلیمي کال تر ختمېدو پورې دغه زده کوونکي د وړیا کتابونو نه محروم پاتې شو. کون سرکاری پرائمری اسکول یو معشوم وای
صدق اللہ اول کی یو پختو دے یو اردو او یو رسر ریزو نستاو او انگلیش
در پر نشتا نو دغه کی بیس دغه سبق سر سکی غوی سنگا وی
استادی بولا لکنی وی بولا لک رسر
نو دغه معشومان بیا سنگا خپل زکری پا مخ بیای یو بل معشوم وو ویل
ماشا سوار
سوار سیم کی
دریم استاد چا سره چی منگا غیلو منگا غیلو وڑو اغی سره یا زوتو کور کے بس بیال تا بل مای گڑی سره می اغیل تا کور تا وشو اغی نه بیرا ولی یا غی سره کینو یا غ کور تا را ولی او اغی نه دے سبق زوتو می چ کم ٹکی غلا شا غ بی ورون تا خ اغا ز ما رور دی لس می پاس کر اغی لی بی ہے او اغا می لی بی اغا ٹکی ہے
بیا می دیات سکول د مشر وستاس فرهاد حسین نو پختل چې دغه ماشومان سره د کتابونو د کمی څه وجه ده. نو هغه وویل
موږ سره چې ټوټل انرولمنت چې کم دی دا 295 مېره بعضی وخت کې لکه سخت کلم دا چلو شو چې سکولونه ډیر دی او کتابونه کم راغلي نو موږ نه 10% کتاب کم کړ. به جی گورنر صاحب چې کم دی د ایجوکیشن ایمرجنسی قائم کړ دا غی اعلان وکړ چې موږ تقریبا 105 ماشومان په دې سکول ته موږ نوي کسان راوصل داخلي لپاره ما ته 55 کتابونه ملو شو 30% کسان سره کتابونه شته دی باقي سره نشته.
د تعلیمي محکمه محمد ایجنسی وای چې هغوی د پوره شمیر غوښتنه د فاټا سیکرټریټ نه کړی و او هغوی دغه غوښتنه د ټیکسټ بوک بورډ په خبر سره شریک کړی هم وي، خو بیا هم د دوی په وینا چې په درګونو شمیر کتابونه ورته نه دی را لېږلي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریڈیو دا اردونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کیدونکو دی دانی سی اجمل نه د خبرونو لنډی سورو
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د استاسو مشر شاجی ګل افریدی دړکا ورکړی چې کله د فاټا اصلاحات عملی نشول نو د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون وکړي. شاجی ګل افریدی پرون په اسلام آباد کې د فاټا راتلونکي په اړه د یوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی سیمې دې زر تر زره په خیبر پختونخوا کې ګډې کړل شي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې له 500 تر 1400 کالونو پورې د هر ماشوم لپاره د تعلیم لاسمی کولو په اړه یو قانون وړاندې کړی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پرون مشال ریډیو ته ویل هغه میندې او پلاران چې خپل ماشومان سکولونو ته نه لیږي د یاد قانون له مخې به ورته جرمانه او د یوې میاشتې د بند سزا ورکول کیږي. نن سهار په بنو کې لمنډان پولیس سټېشن سره نږدې ځانمرګي برید شوی چې پکې درې پولیس زخمیان شوي دي. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان حلقه محسود او د تحریک طالبان پاکستان مرکزي بیان محمد خراساني رابطه کار اعظم طارق منلې ده. د کرمې جنسه د ځوانانو اتحادیه وایي د جنوري پر 28 نیټه په پاړه چنار کې د 14 وروستو پولیټیکل انتظامي څخه د پاسه 500 بیګونه کسان نیولې دي. تیر مازدیګر د پیښور پریس کلب مخې ته د پاړه چنار ځوانانو د احتجاجي ناستې یو ګډونوال جلال حسین مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې د بیګونه خلکو پر ځای اصلي مجرمان ونیسي. افغان چارواکي وایي د واورو وروستو د هیواد لرې پرتو سیمو ته د امدادي هلو سلو لپاره د رسېدو هڅې کوي. چارواکي وایي په افغانستان کې د واورو ګټانو خویدو له وجې لږ تر لږه 119 کسان مړه شوي دي. نن د بخښنې نړیوال سازمان وایي د شام حکومت له دمشق سره نږدې په یو پوځي جیل کې لږ تر لږه 13,000 کسانو ته یو ځای پانسیانی ورکړي او په هغه یې په منظمه توګه تشدد کړی دی. او نن د امریکا د اپیل یو عدالت اوریدنه کوي چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په ټولو ګډونوالو و اسلامي هیوادونو عرضي سفري محدودیتونه پر ځای وساتل شي او کنه.
او اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له رفت انجم اورو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملک په بارې سیمو کې د بارانونو او واورې ورېدو لړۍ روانه ده. د سله وجه چې د امروزه ژوند ولاړ دی. په دې سلسله کې د افسوس وړ خبره ده چې د چترال شیخ سال سیمه کې د خالی په شپه 2:30 بجې واورې تودې راپریوتو سره نه کورونه په مکمله توګه تباه شوي او 2 په جزوي توګه نقصان رسېدلې دي. په دې پیښه کې 44 کسان شوي او 4 زخمیان شوي دي. ادارې وایي چې همدا شان د چترال پاروان سیمه کې د چترال سکاوټس په چیک پوسټ واورې تودې راپریوتو سره یو اهلکار مړ او 6 زخمیان شوي دي. ادارې په وینا د واورې ورېدو له وجې لارې بندې دي او زخمیان هسپتال ته وړلو کې ستونزې رامخته دي. ادارې زیاتوي چې بې شکه قدرتي افتونو مخنیوی نشي کېدی خو د احتیاطي لارو خپلولو سره د دې افتونو په شدت کې کمی راتلی شي. دا د پاکستان ولس بدقسمتي ده چې په ملک کې ناګهاني افتونو لپاره له وړاندې څخه تګلارې نه ټاکل کېږي او همدغه وجه ده که بارانونه وي او که زلزلې نقصان یې عام ولس ته رسي. ادارې خلک کوي چې بهتره به دا وي چې چېرته آبادې جوړول شي هلته اول د ځمکې حالت جایزه اخیستل پکار دي او چې په کومو علاقو کې د غرونو او د ځمکې ښویدو زیات امکانات وي هلته د غرونو لرې آبادې جوړول پکار دي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملک د نورو برخو په شان په پېښور کې هم ناقصه او صحت له نقصان رسوونکو شودو خرڅولو مخنیوي لپاره ضلعي انتظامیه د شودو جایزې اخیستو لپاره لیبارټري جوړې کړي دي او د نورو دوه لیبارټو جوړولو اندیې هم ورکړي. ادارې وایي چې 13 ورځې د پېښور ضلعي ناظم د څارویو محکمې د کارکردګۍ چې غستو له 12 غونډه را بللې وه. پسې کې چې فیصله وشوه چې د پنجاب صوبې نه خیبر پختونخوا ته راوړونکو شودو د ټسټ لپاره به په وډبې او جیټي روډ سیمه کې دوه نورې لیبارټري جوړیږي. د دې نه علاوه په خار کې دننه او د پېښور خوښ او سیمو کې د شودو ټسټ کولو لپاره موبایل لیبارټري جوړولو هم فیصله شوې. ادارې په وینا چې کله نه په شودو کې ملاوټ او په خصوصي توګه د کپړو وینځلو صرف سره او د نورو کیمیکلز په ملاوټ سره د مصنوعي شودو کاروبار شروع شوی چې کوم انساني ژوند لپاره خطرناک دي او په دې اړه سپریم کورټ د دې مخنیوي لپاره احکامات جاری کړي. ادارې زیاتوي چې 2 لیبارټري جوړولو سره به دا مسله په مکمله توګه ختم نه شي ځکه چې په آبادۍ کې زیاتوالي له وجې خالص شودو ضرورت پوره کول هم ګران ده. ادارې اخر کې وایي چې متعلقه چارواکي خو به لیبارټري جوړولو لپاره پیسې ورکړي او موثره ګامونه به پورته کړي خو هم دې سره سره ایماندار عمله دې لپاره ټاکل هم د چارواکو بنیادي ذمہواري ده چې دا شان ولس د ملاوټ کوونکو د شر نه محفوظ وي او انساني ژوند ته نقصان رسوونکي تر خپل انجامه رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای فارن پالیسی مجلې دا غواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر یو ورستی فرمان البته اسرائیلی فرمان د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د عکس العمل او برتانوي ګارډین رسپانې بیا د افغانستان په جګړه کې د افغان ماشومانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو په څیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. تاسو ته تفصیل درورو. د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي په داسې حال کې چې په امریکا کې د اتوار ورځې په سهارنۍ او ټلویزیوني مباحثو او خبری کانفرنسونو کې اکثره له پاکستان سره پر تړلیو موضوعاتو خبرې نه کیږي، د تیر اتوار ورځې کیسه یو څه جلا وه. کله یوې خوا د نړۍ د خلکو په ذهنونو کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د وو اسلامي هیوادونو پر وګړو د لګول شویو سفري محدودیتونو موضوع لا هم تازه وه. د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي رینس پریبوس یو خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل ان ممکنه ده چې د دغو هیوادونو په نوملړ کې د پاکستان هغه هم شامل کړل شي. د نوموړي تر دغه وینا سمدستي وروسته امریکایي ټلویزیون چینلونو خبرونه خپاره کړل چې ګواکې دا ځل د پاکستان نمبر دی چې پر وګړو یې ولسمشر ټرمپ امریکا ته پر سفرونو پابندی ولګوي. لیکن اکاگی په پاکستان کې د ډونلډ ټرمپ ځینو هم نظرو دغه خبرونه هیڅ جدي وانه خستل. د ولسمشر ټرمپ لخوا د وو اسلامي هیوادونو پر وګړو د سفری پابندۍ او تر خبرونو خپرېدو وروسته د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وویل ډېره بخوي که امریکا ته د پاکستانیانو پر تګ هم محدودیتونه لګول شوي وای. لیکنه زیاتوي عمران خان د ورته بیانونو لپاره شهرت لري چې مخه یې د هیواد د ځوان کل پارول او لنډمهاله سیاسي ګټې ترلاسه کول وي. بلخوا برتانوي ګارډین ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په حواله په یوه لیکنه کې ویلي د افغانستان د تیر کال په جګړه کې د وژل شوو او معذوره شویو افغان ماشومانو شمیر په ډراماتیک توګه زیات شوی. دغه شمیر د تیرو کلونو پرتله 40% زیات شو چې عمده لاملونه یې کورونو ته په نږدې سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ مخامخ جګړې او پر میدان د پاتې شوو چاودیدونکو توکیو چاودنې دي. ملګری ملتونه په دغه مخامخ جګړو کې افغان ماشومانو ته د اوختو 60% تلفاتو لپاره افغان طالبان او د 20% هغو لپاره حکومتي ځواکونه ګرم بولي. لیکن د لانګ وار جرنال نومې یوې مجلې په حواله وایي طالبان د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه په 90 هغو کې نفوذ لري. لیکن زیاتوي طالبان همداراز توانېدلي چې د افغانستان د 5 ولایتونو مرکزی ښارونو ته نږدې ورسي. له دوی څخه یو یې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه دی چې دا مهال طالبان توغندي پرې وروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
امریکا د بهرنۍ چارو دوو پخوانیو وزیرانو د هغه هیواد د استیناف له محکمې غوښتي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه اجرایي فرمان د مهمو برخو د عملي کېدو مخه ونیسي چې په ترڅ کې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو د امریکا متحده ایالاتونو ته په داخلېدو په موقت ډول بندیز لګول شوی دی. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیران جان کیری او میډلین آلبرایت د هغو مخکښو ډیموکراتانو په ډله کې دي چې د استیناف له یوې محکمې غوښتي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان د مهمو برخو د بیا عملي کېدو مخه ډپ کړي. د کډوالو په اړه د هغه لانجمن فرمان چې له مخې د وو مسلمانو هیوادونو پر اتباعو په موقت ډول امریکا ته په سفر بندیز لګول کیږي او د امریکا د کډوالۍ ټول پروګرام ځنډوي. په سان فرانسیسکو کې د استیناف د محکمو نهمه څانګه پر دغې قضیې وروسته له هغې غور کوي چې د واشنگټن د سیاتل یوه قاضي د ټرمپ د دغه فرمان تطبیق وځنډاو او د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن اتباعو او نورو کډوالو ته چې دوسیې بشپړې شوې وي لاره بیرته پرانستله چې د امریکا خاورې ته داخل شي. ترامپ چې دغه قاضي پر فیصلې ډیر په غوسه شوی دی. یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړل چې محکمې به امریکا له خطر سره مخامخ کړي. دغه پخوانیو لوړ پوړو چارواکو د سان فرانسیسکو له محکمې سره د دغه قانوني دوسیې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د ترامپ دغه اجرایي فرمان چې د جنوري په 8مه یې صادر کړی بد تصویر ورکړی، خراب تطبیق او توزیع شوی دی. دوی دغه راز ویلي چې دغه فرمان ملي امنیت ته زیان رسوي او زموږ ځواکونه له خطر سره ځکه مخامخ کوي چې هغو عراقیانو ته چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې له موږ سره همکاري کوي د سپکاوي پیغام ورکوي. د تېرې شنبې په ورځ ناوخته دغې محکمې د ترامپ د فرمان د بیا عملي کېدو لپاره د عدلیې وزارت د استیناف غوښتنه رد کړه او ویې ویل چې دواړه لوري دې په دې اړه نور دلایل وړاندې کړي. له هغې وروسته به محکمه سمدستي پرېکړه کوي که هغه هر ډول پرېکړه وي ښایي دغه قضیه د امریکا تر سترې محکمې پورې ورسېږي.
زمونږ همکار نوریاس نوری و د منځنۍ اسیا د هیوادونو په اړه به د امریکا د ولسمشر د ادارې پالیسي څه وي. دا هغه پوښتنه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ ته د جمهوریت غوښتونکي ډونلډ ټرمپ تر رسېدو وروسته ډېرې خلک لري. د چین، روسیې او همداراز مکسیکو په اړه د امریکا د ولسمشر پالیسي یو څه روښانه شوي، خو نوموړي د منځنۍ اسیا په اړه لا هم څه نه دي ویلي. پر دې موضوع د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ملالې بشیر څخه اورو.
د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه څه تمه کیږي چې له منځنۍ اسیا هیوادونو سره به یې د ادارې اړیکې څه ډول وي؟ د ټرمپ ادارې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په فارن پالیسي مجله کې د امریکا او منځنۍ اسیا هیوادونو د اړیکو په اړه مقاله لیکونکی رایډ سټانډش وایي د ټرمپ په اداره کې داسې کسان شته چې د منځنۍ اسیا په اړه پوهیږي. دی وایي د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې مخکې د اکسون موبایل شرکت رئیس و، په دې پوهیږي چې د انرژي په برخه کې په سیمه کې څه روان دي. ستاندش همداراز وایي جیمز ماتیس چې د دفاع وزیر دی او مخکې د امریکا د پوځ مرکزي قومندې یا سنت کام رئیس و، په سیمه کې د امنیتي وضعیت په اړه کافي معلومات لري او دا څرګنده ده چې د ټرمپ اداره په سیمه کې د اسلامي سختدریځۍ پر ضد پر مبارزه متمرکزه ده. د 2001 کال څخه تر 2014 کال پورې د منځنۍ آسیا هیوادونو په افغانستان کې د امریکا له نظامي ماموریت سره همکاري کړې دي. په تیرو درو کلونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وضعیت مخ پر خرابېدو دی او دغه ولایتونه له منځنۍ آسیا هیوادونو سره پولې لري. که یوې خواته د سخت دریځۍ پر ضد د ټرمپ دریځ منځنۍ آسیا هیوادونو ته هوسایي ورکوي، بلې خواته د ایران په اړه د ټرمپ سخت دریځ د منځنۍ آسیا هیوادونو او دغه جنوبي ګاونډي هیواد ترمنځ اړیکې ترنګلې کوي. قزاقستان ته د امریکا په خوانی سفیر او په راند کارپوریشن کې اوسنۍ څېړونکی ویلیام کوټ نیوایي د منځنۍ آسیا هیوادونو په اړه د امریکا د پالیسۍ ځینې داسې ټکي و چې شایي د نوې ادارې پر مهال بدل نسي. د شوروي اتحاد له ماتې وروسته له تیرو 40 کلونو راهیسې لویدیځ او امریکا د پخواني شوروي اتحاد د نویو جمهوریتونو خپلواکي او ځمکني بشپړتیا ملاتړ کړی دی، خو د منځنۍ آسیا د سوداګریزو او امنیتي شریکانو روسیې او چین په اړه د ټرمپ د ادارې پالیسي بیله ده او شایي د اشقابات، استانا، بشکیک، دوشنبه او تاشکند لپاره ستونزمنه وي. شاغلی کورت نیوایی ترامپ غواړي له روسیې سره اړیکې سمې کړي چې پښتنه راپورته کوي آیا دی به وغواړي پر روسیه د اوکراین په خاطر لګېدلي بندیزونه لیرې کړي؟ په دغه صورت کې به دا د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره ستونزې زیاتې کړي. سټانډش بیا په دې باور دی چې د چین او امریکا ترنګلې اړیکې به د منځنۍ آسیا هیوادونو پر بهرنۍ پالیسۍ دومره اغېز ونه کړي او که داسې وسي دا به په دې معنا وي چې د واشنګټن او پیکینګ خپلمنځي اړیکې بیخي ډیری خرابې سوي دي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مبجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مبجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درېنی مبجو
سروه
په سلورنی مبجو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په تیرې یو نیمه میاشت کې په طبي پیښو کې د مړو شو افغانانو شمیر 160 ته رسیدلی. ولسمشر غنی په یو ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه خپور شو همدارز ویلي تر ټولو زیات کسان په نورستان ولایت کې مړه شوي دي. ولسمشر غنی له طبي پیښو سره د مبارزې ادارو ته امر کړی چې له زیانمن شو خلکو سره مرستې وکړي. حسمت ساروان تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وروستي ورشتونه د کرهنې لپاره ګټور بولي، خو په عین وخت کې وایي چې د واورو د شویدو، توپانونو او سیلونو له کبله په انساني مرژوبلو خوشی نه دی. ولسمشر غنی د تیر شپې په ویډیوي وینا کې په تیره یوه نیمه میاشت کې د طبیعي پیښو د قربانیانو د شمیر په اړه وویل:
در اثر برفباری های امسال از اول جدی الا ابتدای دل
د سشکل د جدی له لومړی د دلوي تر ولسمې پورې د واوري او ورشتونو له کبله 140 تنه هیوادوال مو شهیدان شوي او په سلګونو کورونه نړیدلې دي. تر ټولو زیات تلفات په نورستان، بدخشان او غزنی ولایتونو کې اوښتې دي.
په غزنی اتفاق افتاده.
په عین وخت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایس برمک وایي یوازې په تیرو درو ورځو کې نږدې 140 تنه د درنو واورو او برف کوچونو په اثر مړه شوي دي. په نورستان کې تر 50 زیات کسان مړه شوي. په بدخشان او پروان کې هم 40 تنه له ژونده بې برخې شوي دي. په مجموع کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې پر لپسې واورو، توپان او د واورو شویدو تاوانونه او مرژوبلې اړولې دي. اټکل کېږي چې له دې وروسته به زیاتې واورې ونه اوري، خو لا هم خطر شته چې که هوا ژر توده شي سیلونه به وبهیږي. ولسمشر غنی وای اړوندو ادارو ته امر کړی چې د پسرلي پیښو ته هم تیار واوسي.
څو نه وروسته چې د ژمي موسم ختمیږي، پسرلي کې د سیلابونو خطر باید له پامه ونه غورځوو. مربوط ادارو ته هدایت ورکول کیږي چې له احتمالي پیښو سره د مقابلې لپاره تیاری ونیسي او لازمه آمادگی ولري. دغه راز خلک هم باید د احتمالي سیلابونو حوادثو خطر ته متوجه اوسي.
د سر و مال پر تاوانونو سربیره وروستیو ورشتونو د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې لارې هم بندي کړي دي. د فواید عامې وزیر محمود بلیغ وایي د کابل کندهار سالنګ کابل جلال آباد کابل لوګر ګردیز او خوست لارې به نن پرانیستل شي. ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ د افغانستان په وروستیو طبیعي پیښو کې د قربانیانو د فاتحې مراسم جوړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان د تیر میلادي کال په جګړو کې نږدې 15,000 ملکي افغانانو ته تلفات اوښتي چې د 2015 کال په پرتله 3% ډېروالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دوشنبې په ورځ د 2018 میلادي کال د راپور د خپرېدو پر مهال سره ته وویل چې دغه مرګ ژوبلې دوه په درېیمه برخه مسولیت وسلوالو طالبانو او یو پر څلورمه برخه مسولیت د دولت پلوه ځواکونو ته راجع کیږي. یوسف زدران رپورټ راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی اماماتو د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دوی تیر میلادي کال 1,413 د جګړې اړوند تلفات ثبت کړي دي. هغه ویل چې د شمیرې 3,500 ملکی کسان وژل شوي او نږدې 8,000 نور ټپي شوي دي.
In 2016, UNAMA documented
they were UNAMA په 2018 کال کې د ملکی تلفاتو 1,413 شمیرې ثبت کړي دي چې په ټوله کې د وړم کال په پرتله 3% ډیروالی ښیي. زه د تلفاتو ډیرې دوه اندېښمن کړی یم. په تیره بیا د ماشومانو مرګ ژوبلی او دا چې ژوند یې خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د افغان دولت او دولت ضد عناصرو ترمنځ د اوسېدو په سیمو کې ځمکنۍ جګړې چاودېدونکي توکي انتحاري او ډله ییز بریدونه هدفي او قصدي وژنې د دغو ملکی تلفاتو عمده لاملونه دي. راپور وایي چې هوایي بریدونه چې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره شوي د وړم کال په پرتله تیر کال 2 برابره زیات او 590 کسان یې وژلي او ټپي کړي دي. له دې سره د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشر دانیل بیل وایي چې د ملکی تلفاتو ترڅنګ په 2018 کال کې بشري سرغړونې هم هغه څه دي چې اندېښنې راپارولې دي. دا وایي د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې ورهاخوا د بشري حقونو څخه د سرغړونې قضیې ثبت شوي چې د عدلي موازي جوړښتونو څخه بیان کوي. د ښځو په وړاندې په محضر کې د اعدام په شمول 10 قضیې ثبت شوي. د تعلیمي مرکزونو څخه د نظامي مقاصدو لپاره استفاده په همدې ډول رسنیو ته ګواښونه او حتی د ژوند حق په اړه اندېښنې بیان شوي چې خلک په همدې ډول وژل کیږي. د دغه راپور د خپرېدو سره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو خپل غبرګونونه ښودلي دي. رسنیو ته په لیږلې یوه اعلامیه کې طالب ویان محمد یوسف احمدي ویلي چې دوی د ملکي تلفاتو په اړه خورا حساس دي، نو ځکه دا راپور نیمګړی بولي او ردوي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي وایي چې د ملکي تلفاتو شمیره د وسلوالو مخالفینو لخوا په ګڼ میشته ځایونو کې د حملو له امله ده. ولې افغان ځواکونه د خپلو عملیاتو په وخت کې احتیاط کوي؟ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ښاغلی امامات وایي چې د جګړې د ښکېلو خواوو په سمه پاملرنه د ملکي تلفاتو مخنیوی کیدی شي او په دې برخه کې باید ټولې خواوې خپلې ژمنې عملي کړي.
یوسف خان زدران رپورټ. مردو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي هڅې تیزې شوې چې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ ترانزیتي او سوداګریزي اړیکې لا نږدې او پراخې شي. د دې خونې مشر د خبرو پرون دوشمه په کابل کې د آذربایجان د صنایعو او صادراتو د پراختیا د ادارې لمرستیال سره په یو ګډه ناسته کې وکړه. کابل ته د آذربایجان ورغلی پلاوی تاکید وکړل چې په خپل خاوره کې به د افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره لازمي اسانتیاوي برابر کړي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا په هغه هیواد کې د افغان ترانزیت لپاره د اسانتیاو برابرېدل، د یو بل په خاوره کې د پانګونې لپاره د پانګوالو راماتول، په آذربایجان کې د افغان محصولاتو لپاره د مارکیټونو مندل، په دغو برخو کې ګډه همکاري او داسې نور هغه موارد دي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د آذربایجان د صنایعو او صادراتو د ادارې لخوا به پلي شي. دا خبره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس عتیق الله نصرت د دوشنبه په ورځ په کابل کې د آذربایجان د صنایعو او صادراتو د پراختیا د ادارې لمرستیال یوسف عبدالایوف سره په یوې ګډه ناسته کې وکړې.
اوس د دې وره رسیدلې چې له آذربایجان سره چې یو ستراتیژیک هیواد او د منځنۍ اسیا هیوادونو او اروپا ترمنځ د یو ځای کولو مهمه سیمه ده، په عملی توګه ګډه همکاري پیل کړو.
یادو هدفونو ته د رسیدو په مقصد د دواړو لورو ترمنځ د ګډې همکاري او د نظریاتو د تبادلې یو تفاهم لیک هم لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکو وویل چې اوس مهال آذربایجان ته د هیواد د صادراتو کچه 4 میلیونه او له مقابل لوري څخه د وارداتو کچه شاوخوا 40 میلیونه ډالرو ته رسیږي او تمه ده چې د دواړو لورو د هڅو په نتیجه کې دغه کچه 100 برابره لوړه شي. مسؤلینو وویل آذربایجان هغه هیواد دی چې د افغانستان ترانزیت ځنې د ترکیې له لارې په لږ لګښت او لږ وخت کې اروپایي هیوادونو ته رسیږي. د آذربایجان د صنایعو او صادراتو د پراختیا د ادارې مرستیال یوسف عبدالایوف ژمنه وکړه چې په خپله خاوره کې به د افغان ترانزیت لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې او اقتصادي همکاري به زیاته کړي.
موږ د اقتصاد او صادراتو په برخه کې ډیر ښه ریفرمونه جوړ کړي دي او کولای سو چې زموږ له هیواد څخه د افغانستان، روسیې او نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ د یو تجارتي او ترانزیټي واټ په توګه ښه ګټه پورته سي تر څو د افغانستان محصولات روسیې، ګرجستان او نورو ته صادر سي.
دا په داسې حال کې د چې افغان سوداګر وایي له ایران، پاکستان، ازبکستان او له ځینو نورو شمالي هیوادونو سره د ترانزیت د اسانتیاو د برابرولو په مقصد ګډې تفاهمنامې لري. اوس هم دوی ته په دغو هیوادونو کې لازمې اسانتیاوې برابرې شوې نه دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په معلوماتي رپورت کې دا غوې وادونو د نمونو لیست خپور کړی چې پر اسلامي حجاب یې بندیز لګولې ده. پر اسلامي حجاب رسمي بندیز لمړی په فرانسه کې اعلان شو. دا لړۍ ورسته ځینو عربي هیوادونو ته هم ورسېده. احمد تکل د دې رپورت مهم ټکی راته وایي.
د لویدیز په یو شمیر هیوادونو کې په رسمي دفترونو او علمي مرکزونو کې د اسلامي حجاب پر بیلابیلو ډولونو بندیز لګول شوی. خدای یوازې لویدیز نه دی چې پر حجاب یې بندیز لګولی، بلکې په دې فهرست کې ځینې هغه عربي هیوادونه هم شامل دي چې اکثریت وګړي یې مسلمانان دي. برقع او نقاب د اسلامي حجاب هغه ډولونه دي چې ځینو هیوادونو په رسمي دفترونو او علمي مرکزونو کې بندیز پرې لګولی او ځینو هیوادونو د لامبو په حوزونو کې د بورکینی یا د ښځو د لامبو پر هغو ځانګړو جامو هم بندیز لګولی چې په لویدیز کې د لامبو د معمولو جامو برعکس ټول بدن پټوي. فرانسه لومړنی اروپایي هیواد و چې په 2010 کال کې د اسلامي حجاب پر اغوستو بندیز ولګاوه او یو کال وروسته بلجیم هم د فرانسې پر پله پل کېښود. په بلجیم کې مسلمانې ښځې د سمندر پر غاړه د لامبو په ځانګړو ځایونو کې د لامبو اسلامي جامې یا بورکینی اغوستلی شي، خو د لامبو په حوزونو کې بندیز پرې لګول شوی. په 2015 کال کې هالند د هوایي ډګرونو په څیر له امنیتي پلوه په حساسو ځایونو او ښوونځیو کې د هغو جامو پر اغوستو بندیز اعلان کړ چې مخ پټوي، او د همدې کال په اګست میاشت کې د جرمني یوې محکمې اعلان وکړ چې ښځې په شپې لیسو کې نقاب نشي اغوستلی. ورپسې د اتریش حکومت په ښوونځیو کې پر اسلامي حجاب بندیز اعلان کړ. بلغاریا هم په دولتي ادارو، ښوونځیو، تفریح ځایونو او کلتوري مرکزونو کې پر اسلامي حجاب بندیز ولګاو. مراکش چې اکثر وګړي مسلمانان دي هم پر اسلامي حجاب بندیز ولګاو. د مراکش د کورنیو چارو وزارت په 2018 کال کې په امنیتي دلایلو د برقې پر تولید او خرڅلاو بندیز اعلان کړ، خو په سویس کې اوسمهال د ټیسینو په نوم په یوه ولسوالۍ کې پر اسلامي حجاب بندیز لګول شوی. مګر په پام کې ده چې په ټول د هیواد کې د دې بندیز په اړه ټول پوښتنه وشي. د ایتالیا د شمال په لومباردي سیمه کې په دولتي ادارو او روغتونونو کې پر حجاب بندیز اعلان شوی، او د مصر حکومت اوس د هغې لایحې مساوده برابره کړې چې له مخې په دولتي ادارو او عامه ځایونو کې پر نقاب او برقې بندیز لګول کیږي. خو د قاهرې پوهنتون لا د مخه په ټولګیو کې د استادانو او علمي کارکوونکو لپاره د حجاب اغوستل ممنوع اعلان کړی دی.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان د ننګرهار ولایت په حوزوي روغتون کې له کانسر یا سرطان ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د روغتیا چارواکي وایي په افغانستان کې د 2012 کال یوې سروې ښودلې چې په دغه هیواد کې 40,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته وو چې 15,000 د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. پر دغه موضوع د باز محمد عابد رپورټ ورپسې یوه سندره.
سره له دې چې د کینسر یا سرطان ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ د فروری 4 نیټه ده، خو په ننګرهار کې دغه ورځ د فروری 6 نیټه ونمانځل شوه. په دغه نمانځغونډه کې د ننګرهار د حوزوي روغتون پر ډاکترانو سربیره په دغه ولایت کې د بیلابیلو نړیوالو روغتیایي ادارو ګڼو کارکوونکو هم برخه اخیستې وه. د ننګرهار د عامې روغتیا مرستیالي ډاکټر مقدسی میراج د سرطان ناروغۍ سره د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
سم کال کې چې کوم تحقیق په افغانستان کې شوې ده، کوم ناروغان چې موږ سره مراجعه کړي دي، تداوی د پاره 40,000 ناروغان دي چې په تاسف سره د دې ناروغانو جملې نه 15,000 پر شوې دي. نو کوم سرطانی ناروغي چې په افغانستان کې معمول ده، د وینې سرطان، د معدې سرطان، سږو، مثانې، پروستات غدې سرطان، همدارنګه په خزو کې د تخمدانونو سرطان.
د چیر سرطان د ناروغي عوامل څه شي کې دي شي د پښتنه ډاکټر مقدسه میراج دارنګ جواب وي.
د دوی عمده لاملونه چې دي، د دخانیاتو استعمال، د الکولو استعمال، د فزیکی فعالیت کموالی او د غیر صحي خوړو استعمال دی.
د ننګرهار د اوزوی روغتون د ولادي او نسایي څانګې مشر ډاکټر روشن وایي چې دوی سره په روغتون کې داسې آله یا مشینري شته چې د ولادت پر مهال د میرمنو په تخمدانونو کې د سرطان ناروغي تشخیصولی شي.
موږ د نورو سرطانونو په برخه کې کم امکانات نه لرو، صرف موږ یو کولپوسکوپ لرو چې د ونقرهم د کانسر د تشخیص د پاره موږ ته را لېږل شو، چې موږ د ونقرهم څخه یو ایمیج اخلو او په امریکا کې د یو ډاکټر سره کنسلټیشن کوو. هغه په دې برخه کې موږ ته معلومات راکوي او د هغې د تداوی په برخه کې موږ تصمیم نیسو.
نوموړي وایي چې د کابل په استقلال او جمهوریت روغتونونو کې د ډول ډول کانسر یا سرطان ناروغیو تشخیص کېدای شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
Thank you.
خمارو سرمو کی بیائی نکی و بلدہ تو رندل پی